ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نه تر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې بوریوال کاکړي وړاندې کوي
د مهم خبرونو سرچکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا په شام کې د روسي بریدونو څرنګوالي په اړه اندېښنه لري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي مغونډې ته په وینا کې د ترګري پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیواد پر همکاریو ټینګار وکړ نوموړي له هند سره د امن او شی اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي له کشمیر د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوې افغان حکومت لاره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولې دي خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي پاکستانی چارواکي دا نه مني افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوی خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل واک اخیستی هغه زیاته کړه سیمې ته د نورو ځواکونو له ورسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبان یې په وړاندې مقاومت ونه کولای سو او تیښتې ته اړ سو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار واک لري او دښمن ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده خو د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي د کندوز ښار د تیر دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی وو په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلې دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو د علاج د مکې او جدي په هسپتالونو کې کیږي یاد دی وی چې تر پرونه د پاکستانیو مرسویو حجانو شمیر شپږ څلوېشت دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه تر یول سوه د زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي عبدالله عبدالله تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو غوڅ او روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړه کچه سوی دی عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه سي عبدالله عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې ګډون وکړ د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړل چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ورڅخه وځي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسول ازر خش حافظي مشال ریډیو ته ویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی په ښه ستاندرد سره دی او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لیدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمنۍ ده.
امریکایي جنرال ټوډ سمیو نایټ دی غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته اندېښمن دی چې کچیري روسی الوتکو په شام کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې سخدریزي وسلوالې ډلې نه وي. جان کیری دا خبره ته تیر ورځ له هغه څو ساعته وروسته وکړه چې روسی جیټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشري یې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روس هم په دې جګړه کې برخه واخلي، خو د په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډیره اندېښنه لرو چې روسی الوتکو له داعش او القاعده له ملاتړیو پرته په نور بمباري کړې وي. روس یوه اندازه وسلې پرمختللې جټ الوتکې او کارکونکي د شام په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.76 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مارت درهم 25.25 روپۍ او 25.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.75 روپۍ او 2.2 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال یو وار بیا هند ته د کشمیر د مسلې د حل لپاره تجویزونه وړاندې کړي، خو پاکستانی سیلونکي د دې مسلې په اړه څه وایي؟
دا غلوی ملکونو چې کوم دی، چین دی، روس دی، امریکا دا، د دوی چې مفادات تر سو پورې د مسلې سره نی وابسته شوي، د دې حل کولو لپاره هغوی دومره کوشش نه کوي.
افغان حکومت ادعا کوي چې ځواکونو یې د کندوز یو شمیر سیمې د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پولیسو د اصلاحاتو تر څنګه یې د دوی د هر ضرورت لپاره بجټ مختص کړی، خو پولیس وایي د تربیتي کورسونو لپاره بجټ نه لري. پېښور کې یو ځایي خبریال جاوید عزیز په دې حق لوایي
صوبائی بجٹ کی بچ پولیس پر خبر زیادہ کم شوی دا دا چې ډېرې شوبی دي چې هغه لپاره د پولیس سره د فنډ کمې دي.
نو رپورټونه به هم واورې او د دې غړې په دویم نیمای کې بعد خپل لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واورې چې د قبایلی سیمو جنکې په خپل وطن کې د تعلیم او پرمختګ لپاره سهاله ځلې کوي
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغه د لپاره په کار کې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه چې ورشي خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه، په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره یې د خپل هیواد په تعلقاتو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره په پولا د تاوتریخوالي کمول لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر په بیا شروع کولو ټینګار وکړ. بوریوال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه دا رپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
د بوریوال ریپورت کې مو واوریدل چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د هندوستان په ګډون ټولو گاونډي ملکونو سره په امن د اوسېدو او د ترهګرۍ خلاف د جنگ عزم تکرار کړی دی او وایي د مسلو د حل لپاره د ملګری ملتونو نړیوال قوتونه هم خپل کردار ادا کړي. د نوموړي دې وینا ته په پاکستان کې کارپوهان او سیډونکو څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل دې رپورت کې حال راکوي.
د شروع پورز د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی او یایم غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان مفاهمتي عمل په ګډون د ترهګرۍ خلاف روان ضربې اعظم عملیاتو، د روس او چین سره د تعلقاتو او فلسطین او کشمیر په مسلو خبرې وکړې. د نواز شریف وینا وه چې پاکستان هندوستان ته یو وار بیا د دوستۍ لاس وړاندې کوي، ځکه چې تاوتریخوالی او سیمه کې د وسلو زغل د دواړو ملکونو او د دې د اولس په ګټه نه دی. د نوموړي خطاب ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري او آیا دې سره به د پاکستان هند په تعلقاتو یا نورو ذکر شوی مسلو سلوی اثر پریوزی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوست پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود وې چې پاکستان په اول ځل خپل موقف ډیر په شدت سره د نړۍ په وړاندې کې خودو دې زیاتوي.
پاکستان همدغه دریز دی کم چې د بیان کړو، خو د مصلحت په وجه د مخکې دومره په شدت سره نه بیانوو. خو اوس پاکستان ته پته ولګېده چې هندوستان هسې هم خبرې نه کوي، نو بیا ولې نه موږ خپل دریز هم نړۍ ته په ډاګه کړو چې ورسره په هندوستان فشار راشي. نواز شریف ته همدا پته ده چې د دې خبرو سره به یک دم ټولې مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم هغه مسلې چې پاکستان په کومو ټینګار کوي هغه راپورته کړي.
همداراز چې موږ د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستان پوسټ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نه تپوس وسکو نو دوی د نړیوال امن په خاطر با د منډکه کې د کلاری د پاره اقدامات کول وی او د غلړ کې با ملګری ملتونه او نړیوال طاقتونه خپل کردار تر سره کوي. د زیاتوي
پړم بيزل باندې مسله خو ګټ کړه لیکن مسلې سره د غي حل مو خو نو تاسو سوال چې کوم دی چې عمل درآمد خو ال کیږي چې یو خو دغلی پالیسی دا ډبل پالیسی دا هغه چې ملګرو ملتونو نه ویل لري کړی نو دا غي پرې د خوشاله حل ناراضي او دغه خبره دا دا د غلوی ملکونو چې کوم دی چین دی روس دی امریکا دا دوی چې مفادات تر سو پوري د مسلې سره نیو وابسته شوی ته دی حل کولو لپاره هغه دومره کوشش نه کوي.
د یادونه دا چې د خطاب نه دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره لیدلی وو. د ملاقات دوران بان کی مون د پاکستان هند ترمنځ د کشالو هواری د پاره د مذاکراتي عمل شروع کولو او د غلړ کې د ملګری ملتونو لخوا د مرستو ژمنه کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او اوس ورځو افغانستان ته. د دغه هیواد د کندوز خار وسلوالو نه بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو بهرنو ځواکونو عملیات جاری دي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر ونیول شي. خو ریپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي دي او په لارو کوڅو کې یې کنټینرونه ودرولي دي چې دا راز د زغربند ګاډو مخه ونیسي. د کندوز نه تازه حال زمونږ خبریال احمد شهبر راکوي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل. خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پلیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. روټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. روټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي.
دشمن د یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال.
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوې. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مزکنو یو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قولي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نشلي سیمو او دورې څخه یو شمیر شاریان د کندوز خان آباد بندر لوټه تشلیدلی دي. ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بل خوا ته تللی دي. یو شمیر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلی دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کیږي.
د کندوز خار په داسې حال کې د طالبانو منګولو ته غورځېدلې چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره شو او منزل کیږي. د کندوز خار وسلوالو طالبانو لپاره سهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنو وسلوالو موجودګي د منځنۍ ایشیا او روس سره د کابل په تعلقاتو څه اثرات غورځولې شي. په دې موضوعاتو د فرشته جلال زیدار رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکو ماروین واینبام د کندوز شهر د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بریده ځکه دا سرګندوي چې طالبانو دومره ډاټ پیدا کړی چې پراخ سیمینسي واین بم په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو دی او وای حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا شهر ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به نفوذ او حضور پراخوي. د افغانستان حکومت وای چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی اسیا د چارو څیړونکو ماروین واین بم وای چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واین بم پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپل امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته نه تسلیمیږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل پاول قدم کې د کندوز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. پام دی حال کې یو غربي څارونکو چې لسمه سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو او بو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجود وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او د مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی. د غربي څارونکو ویلي د کابل حکومت د کال لپاره رئیس په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او د کار په سیمه کې داس ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په ورستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او د کار د افغانستان حکومت کمزوري کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو لدی پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د مشال لري خبرونه ته غوږی او د ماخام په شپږو بجو شې د خبرونه سرته ورسیږي. نو هم په دې سپو به بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره یې ډیره سنجیده اخیسته چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیتي پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال لري تو ویل چې د صوبې موجوده حکومت وار لمخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. په دې موضوع باندې زمون خبريال غلام غوس د پیښور نه د ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته راپولم.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې میچ کله د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کلنه چې مونږ واک تر لاسه کړي نو په پولیسو زیاتی پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه وښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه ځړنه کار اغیستلې دي. د پولیسو سره د پیسو د کمی په باب له خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوې ده خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوې دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دی هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده په هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کم شوې ده. مطلب په 2009 10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې هغه د لسو فیصدو ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو باری
دیر سخت راواری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان لگو سلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې ځای چارواکي او ولسی خلک راغونډ شوي وو او د خبرو پر مهال د وزیرستان د کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه د نړیوالو مرستندوی ادارو او مرکزی حکومت د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دغلته د کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل مو په نور حال خبروي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یو ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پرانیږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزی حکومت استازو او یونیسیر نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
دو خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 میاشتې کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه کې په دې دی بیا هفته څه کوي؟ درې ورځې خورو که هم نه کیږي دی. وفامل
محمد اکبر زدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدین او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمه وټول به بدوت بجا کړی دی.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرست د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته غنم خو چې کې مادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیر مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او ویې ویل
موږ په دغه جریان کې چې د مهاجرینو دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا د هغه خلکو نه چې یونیسیر ته د مهاجرینو دپاره بودیجه ورکوي چې څه وکړی شي د دغه خلکو نه اضافي کومکي نه جلب کړي د مهاجرینو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلي ډول اول ته به دلته غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکي نه کوي چې د دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصتا د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به اولته رسېږي او تصمیم پرې وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لکه ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسېږي.
مدرسې اوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په روانه غړی کې نیمای تر رسیدلی پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترانګری پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د شهر زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوال طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز شهر بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سوي او پاکستانیو شمیر 250 تر رسیدلې ده. د خبره د پاکستان د مذهبي اچارو وزارت بیګا په یو خبر پانه کې کړې ده. خبر پانه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټون ورپسې روان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې یې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته لیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دی تاندیشمن دی چې کچيري روس الوتکو شام کې ځایونه هغه ځایونه په نشه کړی وی چې هلته داعش او نور افراطي وسلوال ډلې نوی جانکری د خبرې تیر ورځ له هغه څو ساعت وروسته وکړي چې روسی جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. ترته اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د پاکستانی ورسپانو د مهمو اداريو غټ کې وړاندې کوي.
مشرق ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویل دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وی. ورسپانو لیکي چې په افغانستان کې ناخلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي، نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دي. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولتکار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف بعد د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي راهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د یو سہولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دي چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دي. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکل دا ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په کندوز ښار د طالبانو د حمله او په نتیجه کې امریکا ته د متوجه شویو امنیتي غواخونو په اړه مقاله خبر کړې ده. بلخوا برتانوي دی ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ اعظم په موضوع لیکنه خبر کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو. امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوی ورسپانه دی ټایمز خپل ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکی توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او اوس ورزو د یو نړیوال ریپورت په لور. روسی جازونو په شام کې لک تر لګه په وو زینو بمباری کړی دا ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې مرکزونه په نخه کړی، خو یو شمیر غربي سفارتکاران بیا وایي چې روسی جازونو کوم سیمو کې بریدونه کړی هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش په نخښه کړی دی. خولبیریس چارواکی شکل لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباری نوي کړي. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لشتر لږه د وسمو نمونه یاد کړ چې روسي الوتکو پر بمباری کړي ده چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونو شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسی جټلوتکو همسته نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسی الوتکو په بمباری کې لښ تر لږه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوی چې روسی الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لوي کال رئیس د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رويټرز اژانسي په فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسی الوتکو تر داعش اپوزیشن ډلې ډيري په نقشه کړی دي. په لویدیس کې شمیر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقیقوندې ته چې مشي د روسي په غاړه و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف د چهارشنبه پر زوبیل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباری کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
پری پلانیرونی سوومیسنخ دیستوی په борьбе с ایګیل
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکوالې شو چې د دغه مؤسسه ملګرو ملتونو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکو دا غواړي چې په سیمه کې د ترورستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیه الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف وکیل ویلی د سپینګری بلوچ ملت پاله وجنه د خدای رضا وا د رضا د تسلیم کړی شو پرویز مشرف او د غملګری دی له دغه کیس نه آزاد کړی شي. دا خبره نو موړي په کوټه کې د نواب اکبر بوکتی د وجنه د مقدمه تر اوریدنې ورسته د خبريالان سره کړی دي چې زمون خبريال خدای رو ناصر یې پاړه دا ریپورت راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وجل شوی د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ لرسنوالو سره په خبرو کې وویل د نموړي وجنه د پوځي عملیاتو لامل نه بلکې د غار لنړیدو څخه شوی ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي.
ابھی تک پوری انویسٹیگیشن دیکھ لیں
تر وہ سب پورے تاسو ٹھولے پلٹنے او گورئی دا کیس یو حادثہ دا چې غار نړیدلې او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بوکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بوکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید لیو بل سره کښینو او پر مخ لاړ شو. خو بلې خواته د نواب اکبر خان بوکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې اول خبرو کولو سره څوک لدی کیس څخه خلاصې ده لینسی.
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے.
لدا سی خبرو کولو سره څوک لدی کیس څخه کل هم خلاصې ده لینسی. هغوی دی دانه هیروی چې هغوی به د نواب اکبر بوکټی تر وجل ورسته آرام په خپل کور کې ناشتوي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو.
ضرور ورې سزا دلوارنګ.
د نواب اکبر خان بوکټی د وجنې د کیس اوریدنه تر دې ورسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځندول شوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټی په 2016 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ و په پوځي عملیاتو کې وجل شوی وو چې تر هغه ورسته د نموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بوکټی په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وجنې کیس درچ کړی و چې لتیرو پنځنی مو کلونو راځي یا اوریدنه دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس وخت شوه ده د خزوله پاره د زنګړې خبرونې تاندې هلې د دې خبرونې قربانه ده فرخنده اسد راځي چې په ګړې باورو.
په تاندې هلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخره روان دی فاړه کې او غي د لپاره پکار دي چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبري جنسي د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږ سم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کوم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګا د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې لري او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کوم مسائل دي کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکړې هغه چې کوم هغه څنګه وخت لري لګیا دي نو هغه ټایم زموږ کې دا راغل د 2011 خبره ده چې زموږ د کابل او اواز مخکې رسول د لپاره یو جزجهد کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې هغه زموږ دفاع ته او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمل دې مسلې دې مخکې یو سي د ګورنمنت په اجنډا راولي نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ ډېر افورت وکړو بیا ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زموږ دا او چې کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ ان دیم بډې باندې انویسټمنټ سٹارټ کین زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکې هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي
کل فاټا یوت فارم چې اوس د دین مونږ لري چینج کړی دا مونږ د ته فو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د کې میل او فیمل دغه پښتني خويندې او پښتني رونه دوانه قبایل چې هغه دوانه د پلیټ فارم انډر موږ کار کوو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمل دي چې کوم څه مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانان ته आवाज اچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په دمغه سوسایټي کې ایونلی کم چې دمغه میل سایډ دی دمغه رونه دي هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او پهلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کې را پاسې دلې چې دمغه د فاټا خلکو د پاره یا ځوانان د تاسو نېشنل لیول باندې د ایجنیشن ورکې هغه مسلې مو شته چې نو ماشاالله او څنګه نه بعد ډیر زیات فیمل راغی او ورس پرز دې غزياتي او اویرنس ډیر زیات وشو
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه د ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواري کړي مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 او 2013 کې موږ په دې باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکړه نو حالا کې کم چې څنګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنټ سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فاټا ځوانان لپاره لږ ډیر فاند یا کمالتنه پروګرامونه روان ما ټوټلی باندې شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړه کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د پرکار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړه کا یوت پالیسی چې کوم غوته وي او پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فټ ځوانان دي هغه اولډي موږ فدرل ګورنمنټ سره یو فدرل ګورنمنټ اولډي هغه د یو منیسټری اختیار کړی سوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فټ ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نو سکیمز هغه بچرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیکټر ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیماند وکړو د فټ ځوانان د لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړه کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ کې هغه ایجوکیشن امپلویمنت انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنٹ د لپاره هغه ترقی د لپاره سپورټس د مختلف د کوم شوبيري بډې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یې تل لپاره د ډیولپمنٹ کول روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي دی حاصل بیا گورنر سی پاغه ټایم دا پالیسی منظورم کا وغه یو چې خامخه به دي کاروان کې دا خبره خبره ده تر سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یو تفې ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شولو بیا غوښنه موږ ډیر ایڈوکیسی وکړ مو کو او اوسه پالیسی چې راغ پایپ لاین کې را اولډي جوړ شوی ده موږ سرکار کړی دي او تاسو پته ده موږ به کې پاتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي ډړې پالیسی دی او ډړې څومره چې موږ کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر غواړي یا غیتا ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګیو چې گورنر سیب سره کم چیرې ته مې تا باقي سیب بیا یې سره موږ ملاقات وشي او موږ غیر دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بډي باندې کار شروع کړی تا کبډي کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زمغه فاټا کې کوم چې زمغه ځوانان دی غي د پاره بډې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي غي د بډېر هنر او ډېر غي جاب او ډېر مسلې بغي حل شي.
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي،
کومه وګورو نو کوم چې زمغه قبایل دی د اف سی آر لاندې کوم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریباً سل کالونا دے لاندی لگیا رہے دا زمگا کم چیز آئینی حقوق دی اغاو سفور فاتا خلقو لملاو ندی کم چیز وان کل دے ہر یو کتاسو یو انلی لکہ زدانشن ویلی چی پلس کی یو لس نا لس کسان کیو دے کیوی طول کم دوانان چیری اغاو دے تائم اغای دا حکومت مانے نظر دے دنگا پارلیمنٹین مانے نظر دے او ہر یو کس چیری اغا دے د دې تور قانون دې تمغه یو تور قانون وایو دې نه ځان خاصول غواړي دې ته دې رمغه ترقی ته لارې بندې کړې دي. دا قانون چې دې زمونږه کوم چې قبایل دي هغه بند کړې دي، آزاد نه دي موږ قبایل، آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو، ولې آزاد نه یو؟ موږ دې تور قانون کوم چې په دنیا کې دا مشهور دي دا یو تور قانون دی، دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو. زمږه ټول ناول په داوه چې موږ د زمږه کوم چې پارلیمنټیرین دي زمږه ځوان کلچر په دې باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زمږه د فاټا کم پارلیمنټیرین دي زمږه ایم ان ایس دي هغه یو اواز پورته کو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي. او زیاتره کم چې زمږه ځوان کول دي هغه سوچ داري چې فاټا له کم چې زمږه قبایلی علاقې دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي، خو دا د یو ځان ته یو 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 سوبي سټیټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي، ځکه زمونږ مسائل ډېر زیات دي او کومونږ د له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بل داسې دي چې وایو امن هم راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د ښځو لپاره هیڅ مختص سیټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړي دي چې باید د فاټا ښځې د هم د پارلمان غړې جوړې کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سیټونه وي.
بالکل جی، دا زمونږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کوم ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه کې کوم اهم کردار یو فیمل یو ښځه چې هغه ډېر اهم کردار دی معاشره کې او زمونږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږ ته وځي نو یو پر امن معاشره کې د ښځې ډېر اهم کردار دی. خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ فیمل یا زمونږ د قبایلو سیمې چې کومې ښځې دي هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زرایم چې هغه په بدی لیول باندې سپورې را نغې نه دی هغه اواز مخ ته راغو نه دی هغه غږ مخ ته راغو نو اوس وخت چې راغلی چې د سخت اجازه چې کوم د فاټا زمونږ خویندې دي هغه هم هغه اواز مخ ته راغو د پاره هغه مسایل مخ ته راغو د پاره په پارلمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزي دي هغه مخصوص کیسونه په کاري څنګه چې پاکستان نورې زمونږ خویندې دي هر سوبې خپل سیټونه دي بیا په قومي اسمبلی کې خپل سیټونه دي او په صوبایي اسمبلی کې خپل سیټونه دي. خو بدقسمتي سره زمونږ کوم چې د فاټا خویندې دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتیا نه زمونږ حکومت یا زمونږ ګورنمنت چې هغه سپورې زمونږ خلکو ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مسایل اړه مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یا بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لوند له څور کول دي دې مخکې څه مسایل دي. نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف وی کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هم زه لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر دی هغه سره موږ کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلی دی چې تاسو فیمل شامل کړئ زموږ خویندې چې هغه هم بدی ترقی بدی پروسس کې شامل کړئ.
مهرین اپریدی وای دوی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي.
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کې دي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه راوتو زموږ کم چې زیاتر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې دا لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دي هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل لس کاله بعد زمونږ یو بل ډېره غټه مسله مخې ته راځي او هغه ټوله غټه مسله دا ده لس کال بعد کم چې زمونږ دا نن سب بچی چې کم چې لس کال دی هغه به د شلو کالو وي. نو سره به ډېر یو غټ یو جنریشن چې دی یو ډېر زیات یو غټ د کم چې نوی کل چې را روان دی ځوانانو هغه به مونږ سره ایجوکیشن نه بغیر وي. نو دا به مونږ لپاره په قبایلي سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان لپاره ډېره غټه مسله به جوړېږي، ځکه چې تعلیم نه بغیر مونږ یو پرامن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشو جوړولی. نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا دی، ځکه دا سټیټ خبرې دي، دونه سکولونه تباه دي، دونه ډېر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم ماشوم به مونږ راولو سکول ته به بوځو، ځکه چې مونږ په خپله کم چې زموږ ځوان کول دی مونږ دونه کوشش کوو لګیا چې مونږ اویرنس کوو لګیا یو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته مونږ دا میسج ورکوو، مونږ ځو علاقو ته ځو، آی ٹی پیز کیمپس ته ځو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق ته وکړه چې نه دی په ځوانو باندې سبق ووایې، ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امیددار چې امید مونږ ګورو لګیا چې فاټا زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي او انشاءالله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې، او هغې دپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ انشاءالله تیار هم یو، مونږ تیار یو چې مونږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتی کړو، ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي، زموږ غونې خلک مہرین غونې لس نورې مہرین دسې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته پېښور کې لاهور کې کراچۍ کې ناست دي، ځکه چې حالات خراب دي هلته نوکریانې کوي، چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نه شي او خپل علاقې د پر کار ونه کړي دي نه بغیر کېدی نه شي. انشاءالله څونه چې زه ګورم لګیا یم زموږ ځوان کول اوس تیار دی، هغه وایي چې موږ بیماری وچته وو تاسو مونږ دې بیماری واچوئ، انشاءالله یقین هم دا دی څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د آئینی حقوق ملو شي. تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې دي هغوی به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل هغه لپاره به د راضي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا وا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای په امان.
جدا جنگ کے خور کلے پائی ما